او یو شمیر نور هیوادونو ته له افغانستانه تازه وچه میوه ترکاری او طبي بوټي صادروي. د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي چې په 1940 کال کې به د 8 میلیون افغانیو په لګښت په 4 ولایتونو کې نوي باغونه جوړ او یو شمیر زاړه باغونه به د باغداري او اوبو لګولو په نوي سیسټمونو سمبال سي. د دغه وزارت ویان لطفالله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د کرنې وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د نویو باغونو د جوړولو په هدف شاوخوا 10,000 جریبه ځمکه په نظر کې نیولې ده. نوموړی وایي چې بغلان، بلخ، سمنګان، سرپل، کابل، پروان، لوګر او پکتیا د دوی د پروګرامونو په سر کې ځای لري. چارواکي وایي چې افغانستان یو کرنیز او محصولاتي هیواد دی. د کرنې وزارت دغه کار به د باغونو حاصلات ډیر کړي چې ورسره به د بزګرو کورنۍ اقتصاد لوړ او بهر ته د صادراتو کچه هم زیاته سي. په کابل کې د صنفي اتحادیو سلګونو غړو نن اعتراض وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې د کارګرو د ژوند د ښه والي لپاره دې پر تولیدي فابریکو تمرکز زیات کړي. دغه کسان چې د عیدګاه جومات مخې ته راټول سوي وه وایي چې حکومت د نړیوالې ټولنې له مرستو او امکاناتو سره سره په تیرو 2 کلونو کې د کارګرانو د ژوند ښه والي ته کار ونه کړ. دوی وایي یو شمیر موجوده فابریکې هم د حکومت د نه پاملرنې له امله له سقوط سره مخ دي. د اعتراض په سیمه کې د کار او ټولنیزو چارو مرستیال حسام الدین همراه دې کسانو ته ډاډ ورکړ چې حکومت یې د ستونزو هواري ته پروګرامونه لري. د هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یوه 1 منی بوجي پاکستاني اوړه 1400 افغاني، یوه 3 منی بوجي ورجې 1250 افغاني، یوه 50 کیلوی بوجي میده بره 1250 افغاني، 14 لیټر غوړي 1200 افغاني، 1 کیلو اوبلن ګاز 15 افغاني، 1 لیټر پترول تیل 1 څلویښت افغاني او 1 لیټر ډیزل تیل هم په 2 څلویښت افغاني پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 3.5 افغانۍ دیش پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ دیش پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1540 افغانۍ.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه امدی کې ربان ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دیونه خبرونه د هغه بهرنۍ کډوالو ستونزې ته ځانګړي شوې چې لڅو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې ژوند کوي. د دغه کډوالو په استازیتوب امیر حمزه چې له تاجکستان څخه راغلی په کابل کې د ازادي راډیو ستډیو ته راغی او خپل ستونزې داسې بیان کړي.
زه امیر حمزه حلیموف خلیکوویچم، د مؤسس د انجمن عمر پرندگان، همچنان رئیس د عدد انجمنیم. دروش کاله شو تاجکستان هم زه مهاجر شویم، مخکې مزار شریف کې وم، هلته کمپ و مونږ د یونیت سی آر د پوخه خلند و هلته ډیر کسان بو. بیا چې حالت افغانستان چې د تیګادوت شو بیا مونږ بیا مهاجر شو نور ملکونو ته.
اوس دلته څومره کورنۍ دی بهرني کډوال چې په کابل کې اوسیږي؟
دلته په افغانستان کې ډیر دی، تخمینا دوست شوخا دستی کیگی اوس در تاجیکستان ده، در ایران ده، در عراق ده، در کشمیر ده، در پاکستان ده، حتی منگه دستی خبر شوشی در چین ده، اویغوران ده، در دلتا پا یونیسیار که سبت راجی سر ده، دلتا آقوی کمکی نو دیر ملکونه دلتا اصل به قانون پرندگی پا افغانستان که نشته ده، در پاره دلتا دیر پا مشکلات که ده دوی خلق.
تا سوال افغانستان تراغلیه؟
منگه مهاجر شوی و
علت
استقلال، خپل استقلال استقلال تاجیکستان استقلال یو پناجوشی خپل ملک نه مهاجر کیږي هغه یو مشکل د خپل هغه کشور کې
سیاسي مهاجرینې سیاسي مشکلات او
سیاسي مشکلات لرو رژیم فعلی تاجیکستان سره خپل ملکونو سره مشکلات لرو د لپاره موږ مهاجر شو په افغانستان کې متاسفانه افغانستان کې دسه اوس خپل خلق د دې ځای نه مهاجر شوی نور ملکونو کې سخت مشکلات دي بیا موږ نور لاره نه و چې موږ بل ملک لار شو د دې لپاره دلته راغلی او اوس دلته دسه مهاجرین دلته شته چې دروشت کاله دسه به سرنويشته دي دلته ځکه چې دلته افغانستان خپل خلق در بدل دي قانوني پناهندگی نشته یو ډیر اسکاله شو چې دا ماشالله حکومت و درې د خپل خپوک او درې د امیدوارم چې نور خشي
تاسو خپل کورنۍ سره دلته کډوال شوی افغانستان ته ماشومان هم شته
بله بله منګ مخکی د مزار شریف کې خپل مشمون سره وو نو بیا چې کله چې منګ به سرنويشتي غیر قانوني دلته منګ هویت زمنګ ختم شو وو مخکې نه هویت اتباع تاجکستان لکه نور ملکونه داسې قانون نشته چې لکه تاجکستان هم داسې قانون لري چې 15 کاله اله لاس کاله پوری چې تاجکستان به هر وی بیا ستا
طبيعت اخلي
هویت ختميږي
او
ختميږي خپل خپل داسې یو قانون لري
استاد د افغانستان طبيعت در کړې
مونږ تخمینا 15 واره داسې درخواست ورکړی وو تاسفانه چې قانون دته نه وګڼه قانوني پناهندگی نه وو مونږ پناهندگان سیاسي وو نو زمونږ کیس سیاسي دی مونږ استقلال طلب دی د تاجکستان استقلال طلبان دي چې دلته پناه راوړي وو نو زمونږ کیس سیاسي وو مونږ 15 کرته مونږ درخواست د طبيعت کړی وو نو اته وزارت عدلیه کې یو کمیسیون دی کسب طبيعت او ترک طبيعت کې هغه وخت د دې کمیسیون مشر هاشمزی صاحب وو نور د وزارت داخله نه وو هیاتان وو وزارت داخله نه وو امنیت ملي نه وو د سرنولی نه وو د وزارت مهاجرین نه وو د وزارت خارجه نه وو د هیاتان وو چې هلته بیا کیناسته په یو کیس باندې چې هلته درخواست ورکړي وو څوک طبيعت څوک ترک طبيعت بیا هغه نه غور کړو به فیصله کړو
اوس دلته څه امکانات لري تاسو
مونږه هیڅ امکانات نه لرو نو الحمدلله داسې ولک زای برکړي د وزارت مهاجرین مونږه ډیر تشکر کوو د دوی
یا کورونا
نه نه ما ته ورکړی کورونا دی هغه یو میماخانه دی دغه ملمستون د وزارت مهاجرین مخکې مونږه ولایت بلخ کې وو مزار شریف کې چې مزار شریف کې مونږه ډیر کوشش کړو چې زمونږ سرنويش معلوم شي زمونږ مشمانان سرنويش معلوم شي یا ته مونږه د ولایت د یونیسیار د حقوق بشر د نور هغه دفترونه شي وو الته ریاست مهاجرین ریاست خارجه قماندانی امنیه د پمنس کې مونږه ګرځیدو خپل هغه سرنويش منګه دوی ته درخواست کوي چې منګه دلته غیر قانوني یو ټایپ تاسو طبيعت ورکړل شي یا منګه هغه پناهندگی ورکړي یا هرڅه کې منګه تاسو کولای شي زمونږ سرنويشت معلوم شي ځکه چې منګه تاجکستان نشوتلې زمونږ مشکلات دي منګه مشکلات سیاسي لرو
دا نور کسانم چې تاسو سره دي د عراق یا د نور زندوی هم سیاسي مشکلات لري
اکثرا سیاسی مشکلات لري دلته بعضی هم شته چې د مذهبي مشکلات لري کیسونه مختلف دي هر څنګه کیس لري نو مونږه د ایرانیان دي عراقیان دي چې دلته کېدای شي یو مشکله یا دوه مشکله دلته هغه قبول شوی دي یونیسیار طرف نه هغه پیژندل شوی دي د پناهنده په حیث باندې
نو تاسو ولې
مونږ په خبر نه کړ چې دلته هغه راغلی وو طالبان دلته ګډوډی شو زمونږ کمپ په مزار شریف کې وو بیا هلته زمونږ کمپ د دوی جنگ او د دوی هغه ملګران چې د خواخو هغه جنگ کول نو هغه زمونږ کمپ باندې اورزیدو بیا ډیر کسان هغه منشو شهیدان شو تاجیکان او زمونږ مهاجرین بیا مونږ ویل چې تاسو یو مهرباني وو چې لکه آتش بس وکي طالبانو څو کسان مسافدان سپنګيري هلته تللي وو طالبانو ته بیا ملک خان جنرال مالک نومیده هغه د دواړه جنگ کول بیا آتش بس وکړل یا درې سلور ورځې بیا مونږ نور مهاجر شو مدیر کسان به خبر تلاړو نور آرام ملکونه ته مهاجر شو
اوس څه غواړی
اوس مونږ غواړو چې از مونږ طبيعت ختم شوی دی نه غواړو دې پوری چې دا رژیم موجود دی مونږ غواړو چې د افغانستان کې مونږ پناهندگی ورکړي موقت مونږ غواړو چې خپل ملک لار شو نو کله چې دا رژیم چې دی اوس ډیر ظالم دی دیکتاتور او ظلم کوي خلکو باندې جایدادونه ډیر غصب کړی دی ډیر تخمینا 150,000 کسان او جل دي مقصد داسې اوس ډیر کیسونه دی چې دی باندې لګول شوی دی د خلکو
خو تاسو وسته غواړئ
موقت باید اوسیدو غواړو دلته چې زمونږه مشکل حل شي، زمونږه حق حقوق ورکی چې دلته ژوند وکړو خپل ماشومانو سره، بیا کله چې تغییرات خپل ملک کې راشي بیا مونږه
ماشومان هم ښوونځیو ته ځي.
اوس دلته مخکې ټول ماشومان زما دلته وو الحمدلله، اوس دوه ماشومان زما دلته زامن دي، شل کلن دي او اتلس کلن دي ماشومان، په لیسه بیا کې درس وایي او تذکره معقول نه لري، هغه پیدایش د هغوی دلته دی. زمونږ کې چې سیاسي دي متاسفانه هغوی ته مصابیت نه دي ورکړي.
د نورو دا ټول چې تاسو وویل چې د ایران دي د عراق دي څه مشکلات دي په مجموع کې؟
مجموع داسې مشکلات دي چې اوس دلته حق حقوق نه لري، حق د ژوند حق نه لري، څوک چې حق کار نلری دا دغه کو به ډیر مشکل.
نو تاسو څه کوي دا د ژوند اړتیا کوم لار نه پوره کوي؟
نو الحمدلله په دې وزارت مهاجرین په کومک کمیسیونی تقنینی شورای ملی چې مشر د رئیس قاضی نذیر احمد حنفی دی د هغه په کومک کې مونږ هغه درخواست کړی، والته بیا د خلکو خپل وشي د مشکلات مونږ مشکلات خپل مشکلات په دې کمیسیون کې مونږ هغه پیښ کړی او ځای مونږ ته ورکی ټول یو ځای، یو پاپا دارلمان کې دی، یو پکل پښته کې دی، یو پسرای شمالي کې دی، یو پاپا پلیچر
خرګوټه غواړي.
خرګوټي چی شي دا ډیر خله چی خرګوټي شي خرګوټي نشي، یو تعمیر چی شي مونږه ټول یو ځای جام شي چی بیا نور مؤسسوی مونږ سره بتای لري هغه راشي دلته مونږه وګوریز مونږ مشمنان ته پوسو کې څه مشکلات دي هغه تعلیم نه پات شي دی.
مونږ د دغه بهرنوي کډوال ستونزې د افغانستان د بهرنوي چارو د وزارت د ویان لمرستیال سراج الحق سره طرح کړی.
کوم موضوع چې طرح کړل خپل پوسو چې بیلابیل وزارتونو پورې اړه لري او زموږ کونسلي څنګه هم ورسره خپل مرستې کړې دي. یوازې هغه څه چې زه په دې پوسوم هغه دا دي چې کله موږ له نورو وزارتونو سره خبرې کوو او ورسره کښېنو باید پر هغوی فشار راوړو چې دا ومني. هر وزارت له ځان څخه یو ویان لري او خپل پالیسي هم لري. کولای سي دوی د رسمیدونکو کډوالو د چارو یا د عدلیې له وزارت سره تماس ونیسي او هغه مشکلات چې دوی یاد کړل دا د هغوی وزارتونو پورې هم اړه لري، خو هره برخه چې د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري او زموږ په پالیسي کې شامل وي موږ یې په خدمت کې یو. زموږ د ټلیفون شمیرې هم لري، دوی کولای سي هر وخت چې وغواړي دوی راتلای سي، موږ ورسره همکاري کوو. د دوی د وینا له مخې د بهرنیو چارو وزارت د کنسلي ریاست مرستیالان یا رئیس هر چا چې ورسره مالي مرسته کړې که کومه بله برخه کې ستونزې ولري او دا د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري موږ په خدمت کې یو. رادیسي موږ به ستونزې ته د حل لار پیدا کړو. هر کله چې تاسو راځئ یو ورځ مخکې موږ ته ووایئ. د ستونزې هره برخه چې د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري موږ درته حلوو. په نور برخه کې هم ستونزه نسته.
تاسو هم کولای شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د حقیقت څه دی د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه خبرونه کې مو د افغانستان د اسلامي دولت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د وزارت د نوي وزیر خاغلی ګلاب منګل سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو. خاغلی وزیر کې په سر کې د خپل پروګرامونو په اړه چې کوم پروګرامونه لري د دغه وزارت لپاره چې تاسو اوس نوي رایې اخیستي له ولسي جرګې څخه کرته وایي چې څه پروګرامونه دي په مشخص ډول؟
د لوی بخونکي او مهربان خدای په سپېڅلي نامه تېرې دوشنبه په ورځ د کابینې په مجلس کې خغلی ولسمشر له ټولو وزیرانو او د ادارو مسؤلینو څخه وغوښتل چې د لومړیو سلو ورځو لپاره کاري پلانونه مونږ باید د دوه نیمو اونیو په موده کې باید دا پلانونه ترتیب شي او بالاخره د همدغو پلانونو د عملي کولو لپاره باید عملا لاس په کار شو، چې موږ هم په خپل نوبات په دغه سل ورځني پلان باندې ډیر جدي کار پیل کړی دی. نن سهارنۍ غونډه کې ما ته خپل همکارانو راپور راکړ چې د نوې اونۍ په نیمایي او یا تر پایه پورې به دغه پلان تکمیل شي. نو بیا مونږ
مشخص ډول وزیر صاحب وویل چې د پروګرامونو کې څه مهمو مسایلو ته ځای ورکړل شوی چې په تېرو کې دغه وزارت کې نور وزیر صاحبانو له هغوی ورته ځای نه و ورکړی.
په ټولو پلانونو کې که هغه لنډمهاله وي که منځمهاله وي او که اوږدمهاله وي، مونږ د خپل وزارت د پالیسیو په مخنیولو سره هغه ستراتیژیک پلان چې لرو چې د وزارت لپاره موجود دی د مغه پلان ټول اهداف مونږ دغه کدی دوه ورځو کار هم کوو مونږ هغه اهداف په تعقیب کوو هغه په پام کې نیسو د وزارت له اساسي موخو څخه تاسو به تر پوهیږئ چې له نومونه معلومیږي د دې وزارت اساسي موخې او اهداف له هر څه لومړی ملي یووالی دی چې د افغانستان د قومونو او قبایلو ترمنځ ملي یووالی ټینګ شي دا زموږ د کارونو اساسي موخه ده په دویم قدم کې همدا یووالی او د یووالي روحیه او د همکارۍ روحیه پیاوړی کول د سرات د ډیورنډ د کرښې دواړو غړو قومونو ترمنځ د دغه یووالي او د همکارۍ فضا باید تقویه شي او پیاوړی شي د دې ترڅنګ د سرحدونو د خوندیتوب لپاره سره لیدې چې موږ په عملي ډول سره دغسې قوه یا نظامي قوت نه لرو چې د هغه په واسطه سرحدونه خوندي کړو او د سرحدونو یا د پولو په اوږدو کې موږ د ټولو هغو منفي اعمالو کړنو مخه ونیسو خو د قومونو او د قومونو د مشرانو متنفذینو دیني علماو په مرسته موږ کولی شو چې په سرحدي ولسوالیو کې چې څلور نوي ولسوالۍ دي د افغانستان په سطحه سرحدي ولسوالۍ دي او د نورو ولسوالیو په نسبت دا ولسوالۍ تر زیاته بریده پورې ناامنه ولسوالۍ دي په دغو ولسوالیو کې موږ څنګه کولی شو د خلکو په مشارکت او ګډون سره د مشرانو په برخه اخیستنې سره هلته هم د پولو په اوږدو کې د پولو دواړه غاړه حالات ښه کړو او په ضمن کې د ډیرو ناامنیو یا د داسو کړو وړو چې زموږ خلک له هغه څخه متضرر کېږي د هغو مخه ونیسو دې نه علاوه موږ مسؤلیت لرو چې د قومونو په مشارکت او ګډون سره اجتماعي عدالت د تامین لپاره په ټولنه کې او همدارنګه د ټولنې د متناسب پرمختګ لپاره هلې ځلې وکړو دا ټول هغه لوی موخې دي چې موږ یې لرو په دې څلور ورځنۍ پلان کې موږ مشخص ډول سره باید خپل لومړني حرکتونه پیل کړو ځینې مهمو ځایونو کې باید ولایتونو ته سفرونه ولرو د مثال په ډول د زونونو په سطحه سفرونه ولرو هلته یو ربیا هغه قومونه او قبایل چې په دې تیرو وختونو کې یو څه د دوی د اعتماد او د باور کچه کمه شوې ده بیرته د دوی اعتماد
دقیقا ښې موضوع ته راغلی جناب وزیر صاحب همداسې هم ویل کېږي چې د پخوا په تناسب باندې هغه اړیکي او کوم ارتباطات چې د دواړو خواوو د قومونو تر منځ ول دا اغېزمن شوي دي فکر کوئ کوم لاملونه د دې باعث ګرځېدلی ول چې دغه اړیکي اغېزمن شي او د ښه کېدلو لپاره څه باید وشي
دې کې شک نشته چې په ځینو سیمو کې په ځینو منطقو کې دغه باور یو څه کم شوی دی او دغه اړیکې تر هغه اړین حده پورې چې باید وي هغه اړیکې کمزورې شوي دي همدغه علت دی چې په سیمه کې ناامني زیاته شوې ده تاسو پوهیږئ د تاریخ په اوږدو کې
لاملونه کېدای شي پکې چې کوم
لاملونه ډېر دي په ډېرو لاملونو باندې موږ خبرې کولی شو کله چې توجه کمیږي کله چې د هغه سیمې د خلکو د مشرانو ژوند ته پام کمزوری کیږي یا ورته کمه پاملرنه کیږي یا د دوی په ډیرو مسایلو کې په فیصلو کې او یا په پریکړو کې دوی ته کم ارزښت ورکول کیږي یا برخه نه ورکول کیږي او یا د دوی د ژوند حالاتو ته په دوامدار توګه کاغه د تعلیم او تربیه برخه ده کاغه د دوی اقتصادي او یا مثلا د دوی د ژوند نورې برخې دي د ټولو برخو ته که په وخت او زبان سره د خپل ولسونو توجه ونشي هیڅ شک نشته چې باور کمیږي اعتماد کمیږي کله چې باور اعتماد کم شو همکاري کمیږي او د عدم همکاري په نتیجه کې ستونزې راپیدا کیږي او هماغه سیمې چې په یو وخت کې د هغو سیمو خلکو همکاري کوله تر زیاته اندازې پورې هغه همکاري راټیټیږي بالاخره ناامنیو ته او نورو منفي شرایطو ته زمینې برابرېږي نو زموږ لومړنی تلاش دا دی چې دغه د اعتماد او د باور فضا پیاوړي کړو فرونه ولرو ناامنه ولسوالیو ته سرحدي ولسوالیو ته ولایاتو ته او تر زیاته اندازې پورې کوشش وکړو چې د افغانستان د هغه ډېر غوره دود چې هغه د جرګو د مرکو او 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 د خلکو سره د قومي اړیکو د ساتلو دوه بیا را ژوندۍ کو یو وخت تاسو بیا دي چې د سرحد په اوږدو کې یا د پولو په اوږدو کې به اکثره موږ سرحدي قواوې یا به ډېرې نوې او قوي به ډېر کمزوري حالت کې ډېر وړه جوستمونه یا قطعات به موجود و، یوازې وتڼه به موجوده وه، خو دغه پولې او دا خط اکثره د قومونو په واسطه د قومي مشرانو په واسطه ساتل کېده. د سرحد په اوږدو کې او په ډېرو کمو امتیازاتو سره، په ډېرو کمو مالي او مادي امتیازاتو سره، په هر صورت موږ یوازې په سرحدي مسایلو د سرحد په اوږدو کې ستونزې نه لرو. دا ستونزې د افغانستان د نورو ولایتو په سطحه هم دي. موږ په لومړي سر کې باید د افغانستان د قومونو او قبایلو ترمنځ د ملي یووالي روحیه را پیاوړي کړو، او دا عملا یوازې په شعار کې نه، بلکې په عملي تګ و راتګ، ناستو ولاړو، جرګو، مرکو، سفرونو سره وکولی شو دغه اعتماد بیا پیاوړی شي.
جناب وزیر صاحب، پخوا څه چې اوس هم فکر کوم چې په کابل کې د دوو لیسو مسؤلیت د سرحدونو چار وزارت لري، چې هغه د رحمان بابا لیسه او د خوشحال خان لیسه. پخوا به د قبایلي سیمو نه کسان راتلل دلته به یې زده کړې کولې. اوس ډېرې د مرکزي ولایتونو هم په دغه کې لیدل کېږي، او فکر کوم چې څومره چې پخوا ورته توجه کړه چې هغه کسان باید راشي دلته زده کړې کې سبق ووایي، اوس د روابط په اساس باندې منسره ځینې کسان ورځي. او په دې برخه کې ستاسو پلان څه دی چې څه باید وکړي؟
تاسو ډېر ښه خبر ته اشاره وکړه. زما د لومړیو ورځو د کار له لومړیتوبونو څخه یو همدا دی چې د همدغو لیسو هم ښوونیز روزنیز حالت، هم د شاګردانو معیشتي حالت ته زیاته توجه باید وشي. دې کې شک نشته چې د وخت په تېرېدو سره پالیسۍ تغییر کوي. یو وخت به یوازې د ډیورنډ د کرښې نه د اغاړه قومونو او د قبایلو اولادونو به دلته درس وایه. په ځینو وختونو کې بیا د افغانستان د ځینو نورو سرحدي ولایتو، خصوصا د ناامنه ولایتونو شاګردان دلته راتلل چې هغه د پولې دې غاړه هم و. د وروستیو وختونو کې د افغانستان د ځینو نورو سیمو شاګردان هم په دې ښوونځیو کې شامل شوي دي. د پالیسۍ له مخې موږ باید د افغانستان د ټولو قبایلو، د ټولو قومونو شاګردان، خصوصا د هغو ناامنه ولسوالیو چې هلته د ښوونې روزنې دپاره لازم شرایط وجود نه لري، هغوی باید د ښوونځیو کې شامل کړو. خو مهمه خبره دا ده چې څوک دي؟ افغانان دي په دې ښوونځیو کې. مهمه خبره دا ده چې موږ د دوی درسي نظام ته، د دوی ژوند ته، د دوی د ښوونې روزنې کیفیت ته باید ډېره زیاته توجه وکړو. تېره ورځ د خوشحال خان لیسې ته ولاړم د خپل مسؤلینو سره. کوم حالت چې هلته و متاسفانه تر یو حده پورې خوشیروونکی و. د شاګردانو حاضري په صنفونو کې، د ځینو غیر مسلکي استادانو شتون، یا د ځینو زیاتو استادانو غیر حاضري، د دوی د عیاشۍ حالت هماغسې چې دغه ټول مشکلات ما نن په سهارني مجلس کې خپل ټولو همکارانو ته ډېرې جدي او مشخص سپارښتنې ورکړې چې موږ باید په تدریجي ډول سره دا حالات باید ښه کړو. او دې دپاره د ځینو کمیټو په غوره کولو سره چې هغه به په دوامداره توګه، حتی که ووایم هره ورځ به دوی د همدغو لیسو له حالاتو نه دوی څارنه او پالنه کوي، نه یوازې څارنه، پالنه به کوي، او تر څو موږ وکولی شو د څو میاشتو، حتی که وکولی شو د یو کال په جریان کې موږ دا حالت بدل کړو. اوسنی حالت د زغملو وړ نه دی. موږ نه وایو چې د نورو لیسو د هېواد د نورو لیسو په نسبت، مګر موږ ترجیح دې ته ورکوو چې په دې لیسو باندې مصرف کېږي، او بیا دا په خاص ډول سره د هغو سیمو شاګردان دي چې دوی د ناامنیو له وجې راغلي دي. موږ د ښوونې روزنې تر څنګ دوی ته باید دغسې یوه روحیه او دغسې یوه مفکوره باندې دوی هم سنبال کړو. کله چې بیرته خپلو کلیوالو سیمو ته ځي، خپلو لرې پرتو ولسوالیو ته ځي، د دوی تګ هلته په هماغه محیط او په ماحول باندې په نورو ځوانانو باندې باید مثبت اغېز ولري. نو بنا زما د ډېرو جدي لومړنیو هلو ځلو څخه د همدغو لیسو د رحمان بابا، د خوشحال خان نمبر یک، نمبر دو او یو بل انسټیټیوټ ایجاد شوی دی چې تر اوسه پورې یو څه اداري ستونزې لا د دغس انسټیټیوټ د فعالولو سره ده. چې
تاسو په پارلمان کې ورته اشاره وکړئ چې تاسو به یو پانتون جوړوئ هماغه د سرحدي سیمو د
جوړولو، هغه یو بل زموږ یو هدف دی. که چېرې موږ وکولی شو چې په راتلونکي کې د دې ناامنو سرحدي ولسوالیو دپاره یو ځانګړی پانتون ولرو چې د همدغو ناامنو ولسوالیو شاګردان کله چې د لیسو نه فارغېږي پانتون ته لاړ شي. یو انسټیټیوټ د رحمان بابا په ساحه کې مسلکي انسټیټیوټ ایجاد شوی دی. د هغه رسمي کارونه لا تر اوسه پورې متاسفانه پای ته نه دي رسیدلي، خو موږ لګیا یو چې هغه مشکل حل کو بودیجوی مشکلات او نور د تشکیلات او هغه مشکلات چې هغه د دوی په کار باندې مستقیمن اړه لري خو اداري مشکلات دي هغه به ان شاء الله حل کوو خو په هر صورت په مجموع کې زموږ هدف دا دی چې د اقوام و قبایلو وزارت د دې تر څنګ چې له قومونو سره کار کوي د هغوی له اولادونو سره د هغوی د اولادونو د روزنې دپاره زموږ د کار یوه اساسي برخه همدا ده او دا زموږ د پام یوه جدي برخه جوړوي.
بله، وروستۍ پوښتنه په توګه غواړم وپوښتم چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ د نږدېوالي پر ځای ورځ په ورځ فاصلې رامنځته کېږي او پخوا مثلا که ژبني موضوعات ول اوس پرې وروستۍ کې تاسو شاید چې یو سلسله هغه دیني موضوعات مثلا مطرح شوي دي چې دا په لوړه کچه د اندېښنې رامنځته کړي دي، د دې لپاره ستاسو اقدامات به څه وي؟
مخکې هم وویل چې یو زموږ د یو د اساسي وظایف مسؤلیتونه نه دا دی چې د قومونو قبیلو ترمنځ د یووالي او د باور او د یو ځای د ژوند کولو او د کار کولو زمینې باید برابرې کړو او په دې برخه کې باید موږ کار وکړو. په رښتیا سره تاسو پوهیږئ هغه وینې چې نن سبا په بدخشان کې تویږي د ننګرهار د وینو سره فرق نه لري. زموږ خلک باید په دې پوه شي چې دښمن زموږ مشترک دی، زموږ تاسې برخلیک او سرنوشت مشترک دی. هغه وینې چې په ننګرهار کې توی د خوست له وینو سره د هرات له زموږ د وطنوالو له وینو سره توپیر نه لري. بنان موږ تر بل هر وخت زیات ملي یووالي ته ضرورت لرو. کوم شی چې په دې وروستیو وختونو کې زه زیات هیله من کړی یم هغه د افغانستان د ولسي جرګې وروستی تاریخي قدم و چې کابینت یې په ډېر د ملي یووالي پروژې سره رایه ورکړه. ما د دې کمپاین په جریان کې لیدل چې د یو قوم ورونو وکیلانو د بل قوم د کاندید وزیر دپاره کمپاین کولو، همدارنګه د بل قوم دې وښودله چې دلته تاجکو، ازبکو، هزارهو، ترکمنو، پشایانو، نورستانیانو ټولو د یو ملي یووالي پروژې سره او د وطن د اوسنیو حالاتو او شرایطو په پام کې نیولو سره چې د هرې ورځې نه بلې ته د دښمنانو مصبوحانه ترلسونه زیاتیږي، نو دې امیدواري پیدا کړه چې انشاءالله زموږ نخبگان، زموږ سیاستوال، زموږ مشران که هغه په پارلمان کې دي او که په قومونو او ولسونو کې دي نور دا ضرورت احساسوي چې موږ باید د افغانستان د ثبات لپاره او د سولې لپاره ګډ کار وکړو. زموږ وزارت د اورګان په حیث زموږ ټول پرسونل د دې لپاره شپې ورځ قربانۍ ته حاضر یو چې د ملي یووالي او د ملي تفاهم په ټینګېدو کې به خپلې وروستۍ هلې ځلې انشاءالله نصیبوو.
آزادی رادیو لوونه تروو